یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر 1:30. طالبان وی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګری یوته
په رسمي توګه څو کال ته معرفي سوي نه دي.
په بل لاپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو له نشتوالي شکایت لري.
زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلی شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانۍ میلاو شي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د ګرانۍ پر ضد احتجاج روان کړی، خو حکومت وایي
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي. د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنټ اگینسټ چی وی.
په ایټالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریز هم راپور خپرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
طالبان وایي مشرې کندهار کې یوې غونډې ته وینا کړې. هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په 9 ناحیه کې د حکیمیا په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه رالیږلې. غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کوماکس یا ویډیو نه د خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یوه برید پر مهال وژل شوی دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن سي تښتېدلی دی. د هغه تعقیب روان ده. سي هیله د ژر ونیول سي. د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې، د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ موسیقي پکې غږول کېده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د حالاتو په څارنه بوخت دی. دا خبره د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤل محبوب شاه محبوب پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. نوموړي لیکلي چې ښاغلی غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک عرف او اصولو له مخې تنظیمیږي. ښاغلی محبوب دغه راز هغه اوازې بې اساسه بللي چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بندی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلي افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه یې وروستۍ نړیواله لوبه وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دي ما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي. استعفا ده اوسني ځوانانو ته ډېر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هېڅ شی هم نه.
اصغر افغان له 14 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا اووه کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدې چې لوبډلې ته یې د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشبه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه بایلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلوریز جام کې نن خپله درېیمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وشي. ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسئلو هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوې خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وې خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2016 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 11 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي رادیو ته غوښیاسته خبرونه مولا ازادي رادیو هم واوریدل چې تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه راځي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په خبرونو کې یو خبر دا و چې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه د نن تقریبا 2:30 وروسته دغه مسابقه پیلېږي. افغانستان له سکاټلند څخه یوه مسابقه ګټلې خو پاکستان ته خپله وروستۍ مسابقه بایللې ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره ځینې کسان لیږلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځن یو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیکلي. د لړم په اومه د آزاد اروپا مشال څانګې په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځینو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته ملا محمد عباس ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته لیږل شوی خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکې نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځنې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوی دي.
په رسمي توګه څو کال ته معرفي شوی نه دي. البته د قونسلګریو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سره کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري. د دې لپاره لیګلی په ځینو نورو جو کې هم داسې وی دي. په رسمي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکنی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. افغان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسوالو لخوا د 2 ساعته لپاره برمته شوه. خو له څېړنې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکنی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی د امنیتي خوندیتوب پورې وتړله خو ښکاري چې طالبانو د دې تشې د ډکولو لپاره هلته خپل کسان لیږلي دي. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته د خپلو استازو د لیږلو خبره کوي چې لا یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. ترخوا یې د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي خو له د یوې هیواد هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالی شوي نه دي. مګر هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي د روانې میاشتې تر اخره به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور بیرته پیل کړي. تر خوا یې طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته کوم رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خپر شوي چې ګنې طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي، پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولي دي. سره له دې چې په دې ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو کې شوالې راغلي، خو تر اوسه د دې روغتون ناروغان له ناروغ لرونکو او روغتي کارکوونکو له ستونزو څخه شکایتونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نور الله چې ترافیکی پیخه کې په خټه پښوي او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصابه دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې. سبا کې فکر وکړو دی او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مزاج اوري او د پېښې نه کم چې د شفقې لپاره
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې روغلی یم چې یو مریض به دی، بیا دا د لپ کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړ، بیا وایي چې دا غلاری ټبا دا به او تلاس میاشته دوایی پخوره، او تلاس میاشته دوایی بیا خو میگه دومره غل نواستو پیک نلاری چه دا دوایی پو پیسه وخلی. زده غلو ما چه موتا دست پرچه ولی کلاشی چه مثال دا او تلاس میاشته موتا دا دوایی لیانه میلاوشی.
دا ولایتی رختون دا بیلانه خونی نرس نجیب بدلونوایی دوی لشپاگ میاشته راهی سه تنخواوی ندی اخستی.
سونزه دیره خوال شویدی لکه دی دوده سونزه او سوار شویده دی درمال سونزه درمال هم بوسو سنسه رغلی دی منکره شو چه مریضان ته ورکو. بل دی مونږ دی پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی دا ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړ شوی.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی وو، معلومه شوه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام مرسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګي شوې دي.
او موږ سره ازي مواد کې ام اس اف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرادا دوشي. او بل ماش د وشو می طرفه ټول کمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادی رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې آسانتیاوې رامنځته سي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت اوس او راتلونکي فرصتونه او ننګونی. دا د هغه کانفرنس نوم دی چې نن په کابل کې جوړ شوی دی. په دغه کانفرنس کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو، سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. په کانفرنس کې تر اوسه د صنعتکارانو د ستونزو د هواري سربیره د وړاندیزونو تر څنګ ګډونوالو له امریکا د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه هم مطرح کړې ده. د یادونې ده چې افغان سوداګرو او صنعتکارانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار له خپلو ستونزو په ځانګړي ډول په بانکي فعالیت کې د ستونزو له امله شکایت کړی دی. دوی وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې صنعت او سوداګري زیانمنه کړې ده، خو طالب چارواکو هم په وار وار د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. په ننګرهار کې سږ کال د سو املوکو د حاصلاتو د زیاتوالي اټکل د دې ولایت د کرنې ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي، سږ کال د څه باندې 1312 ټنه سرو املوکو د حاصلاتو اټکل شوی دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار د 1312 په 893 جریبه ځمکه کې سږ کال د سرو املوکو بڼونه جوړ شوي دي چې د دې میوې د زیاتو حاصلاتو لپاره یې هیلې ډېرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ننګرهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله دې میوې لپاره ښه خاوره او هوا لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پولای، یو یورو 103 افغانۍ او 60 پولای، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 50 پولای، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ او 15 پولای، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پولای، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1504 افغانۍ.
په دې خبرونه کې د افغانستان راپورونه ته وروسته ورګرځو. اوس هم یوه نړیواله مسأله، په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاتلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کانفرنس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. مجیب حبیبزای په سټوډیو کې دی، په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاتلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکي کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یوه ګډونوال امریکایي چارواکي رسنیو ته چې د بیان ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2010 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جیشل نننۍ غونډې ته به د برېټانیا شاهزاده چارلس هم وینا وکړي، او د برېټانیي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زېږېدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزې پرونۍ غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه. ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانایي ګازونو د انتشار په برخه کې ډېره برخه نه لري، خو د هغه یوه هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه محد شوی د اقلیمي بدلون څخه په امن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي راولي. د طالبانو یو ویان وایي چې د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته پرون راغلی مبدغل ته مشپو پکلا نوبت.
سید اصغر وای ناروغي سرطان ده، شپي په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګینټې بعد راځي، یوه ګینټه بعد راځي، په دې معلومات نه پوهېږو.
زرتاجه پېښور کې اوسېږي، مړی ژوندی ته دا غاړه راوختي. خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوي وایي یاد دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاصه کړي. پاکستان تا پتاگ راتک کی آواز پتور خان کی خلق سنو سر نی مخ ہاخوا پسپین بولدک کی ہم ورتا وضعیت تے عصمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتیرو دو ونی رئیسی دو بندو دروازو تر شاہ والار دے
اما پاسپورٹم لرم خو یا هم دروازه نه خلاص سوی بکشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو حکومت صدا غشتن لرو چې باید دروازه خلاص سی مشته سنت برابر سی.
افغانستان ته طالبانو لرا تګ د مخه هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملات تړل شوی و. خود سپین بولدک لاری محدود تګ راته کید د ته په پام چې هغه محل د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښی و چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوي چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي چې په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مساعد سي سهولتونه ډېر سي. په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه له داسې څلورو ساعتو لپاره باید دا لارې د تجارانو په مخ ناسي دولس ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه دوه ساعته او اته دقیقې وروسته پیلېږي. د مخکښو ښځو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د غرس په راولپنډي کې د ګرانۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ لخوا د ګرانۍ پر ضد د اکتوبر له شلمې راهیسې مظاهرې پیل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال اسرار عالم مومن په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو د رامدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیه به ورته ملاویدی. دا وایي که فرض که داسې هم ونه شي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نه کړي. انور شاہ په دیرشم اکتوبر او مشال ډو ته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایی په پاکستان کې د اعتصاب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولي مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشال ډوت ویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطره نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، او هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل طبقه ده هغه کوي نه.
اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډوت ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دوی مرداشان دلې دی چې اپوزیشن هر وخت چې دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي، او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې شي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي. د دوی پروټیسټ مطلب د ګورنمنٹ اگینسټ چې وي سرکولر ډیټ چې دی 1200 ورسېدی، یعنی 1200 ته ورسېدی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شمالیاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 2 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د روان اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه 1 لیټر پیټرول په نرخ کې د 4 روپیو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړۍ اگست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوی وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
تاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره زه ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي دا ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کوم مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د آزادی راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپیو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام څخه دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق.